ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشر پر افغانستان واکمن طالبان تورن کړي دي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې ټکان ورکوونکي ځپونکي اقدامات کړي، او وایي په افغانستان کې بشري حقونه د سقوط په حال کې دي. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ولکر تورک پرون په جنیو کې د بشري حقونو د شورا غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقونو سقوط د میلیونونو ښځو، نارینهوو، نجونو او هلکانو پر ژوند ناوړه اغیز کړی دی. د ښاغلي تورک په وینا د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو کچه خورا ظالمانه ده. د طالبانو چارواکو د ښاغلي تورک د څرګندونو په اړه تر اوسه سندي ویلي، خو له دې مخکې ویلي دي چې دوی د ښځو حقونو ته د اسلامي اصولو په رڼا کې درناوی کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM هیواد ته د راستنیدونکو افغانانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې یوازې د روان کال په اګست میاشت کې د دوی ګمارل شویو ډلو له 50,000 زیاتو راستنه شویو کډوالو ته د نغدو پیسو، خوړو او د کور د ضروري وسایلو مرستې برابرې کړي دي. IOM ویلي دي چې دا افغانان له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته ستانه شوي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تېره اونۍ له پاکستان او ایران د څه باندې 2,000 افغانانو د راستنېدو خبر ورکړ. تاکل شوی د طالبانو د حکومت یو پلاوی له افغانستان سره د برېښنا د قرارداد د تمدید لپاره ایران ته سفر وکړي. ایرانی راستنی یو راپور ورکړی چې دا پریکړه د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي د سرپرست وزیر عبداللطیف منصور او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې شوې ده. د ایران د رسنیو د راپورونو له مخې په دغو خبرو کې د برېښنا د قرارداد پر تمدید او په هرات کې د برېښنا د پرچاوی پر ستونزو هم بحث شوی دی. افغانستان خپل ډیره برېښنا له ګاونډیو هیوادونو په تیره له ایران، تاجکستان او ازبکستان څخه واردوي، خو ډیر وخت په کوربه هیوادونو کې د برېښنا د لګښت له زیاتېدو سره د وارداتي برېښنا بهیر ټکنۍ کیږي. د امریکا د پوځ یو جګپوړی چارواکی وایي ښایي د F-14 جنګي جټ الوتکو لومړني اوکراینی پیلوټان د روان کال پای ته رسیدو مخکې وروزل شي. د امریکا د هوایی ملي ګارد قومندان ډګر جنرال مایکل لو پرون په مریلند ایالت کې د هوایی ځواک د اتحادیې کلنۍ غونډې ته د وینا پر مهال دا څرګندونې وکړې. تمه ده چې اوکراینی پیلوټان تر اکتوبر میاشتې د اروزینا او بخې د اریزونا ایالت په ټاکسون ښار کې د ملي هوایی ګارد پوځي اډې ته ورسیږي. اوکراین په دې هڅه کې دی چې تر 500 پورې F-14 جنګي جټ الوتکې ترلاسه کړي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې په پام کې د اوکراین 240 دا ډوله الوتکې ډېر ژر ترلاسه کړي. او د پولند حکومت موافقه کړې چې د اوکراین د غلې پر وارداتو د اروپای ټولنې لخوا لګیدلې بندیز حتی کې د اعتبار موده د سپتمبر په 15 پای ته هم ورسیږي تمدید کړي. د پولند حکومت پرون په یو بیان کې ویل چې د اروپای کمیسیون راتلونکې پریکړه چې هر څه وي پولند به د اوکراین د غلې پر مخ خپل وار خلاص نه کړي. له دې څرګندونو وروسته د اوکراین صدر اعظم وویل چې هیواد به د پولند د دې پریکړې پر وړاندې قانوني اقدام وکړي. اروپای ټولنې له پولند، هنګری او سلوواکیا سره منلې ده چې د خپلو کورنیو زراعتي تولیداتو د ملاتړ لپاره د اوکراین د غلې پر وارداتو د سپتمبر تر 15 پورې بندیز ولګوي. په اوکراین کې جګړه او د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو دانو صادراتو پر وړاندې ستونزې د دې سبب شوي چې اروپای ټولنه د اوکراین د غلې د صادراتو په عمده ترانزیتي لاره بدل شي. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د ازادۍ راډیوي مجلې د پروګرام له خپرېدو مخکې د راپورونو لنډه برخه لرو، او دا هم لومړی موضوع.
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څنګ مشر پر افغانستان واکمن طالبان تورن کړی چې د خځو او نجونو پر وړاندې ټکان ورکون کې ځپن کې اقدامات کړی دي او وایي په افغانستان کې بشري حقوقونه د سقوط په حال کې دي. د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ولکر تورک پرون په ژنیو کې د بشري حقوقو د شورا غونډې ته په وینا کې ویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سقوط د میلیونونو ښځو، نارینهوو، نجونو او هلکانو پر ژوند ناوړه اغیز کړی دی. د ښاغلي تورک په وینا د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو کچه خورا زیاته ظالمانه ده. د طالبانو چارواکو تر اوسه د ښاغلي تورک د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې تل ټینګار کړی چې دوی د ښځو حقونو ته د اسلامي اصولو په رڼا کې درناوی کوي. د ښاغلي تورک څرګندونې په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د هغه راپور له خپراوي سره هممهاله دي چې د 2022 کال له مارچ میاشتې څخه پیل د سږني کال تر اګست میاشتې پورې موده رانغاړي. په دې راپور کې په افغانستان کې د قانون د حاکمیت او د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو د حقونو د وضعیت د سیستماتیک سقوط خبره شوې. په راپور کې د ښځو او نجونو د قتل او ناموسي وژنو، وهلو، ټکولو، په کم عمر د نجونو د ودولو، په ګډون د سرغړونو 324 موارد مستند شوي دي. په راپور کې له طالبانو له مخکینۍ دورې سره د اوسني وضعیت مقایسه نه ده شوې، خو د افغانستان په معاصر تاریخ کې د دې سرغړونو موارد کم نه دي. په راپور کې راغلي دي چې ملګرو ملتونو همداراز د تلاشۍ په پوستو کې له ښځو سره په دې خاطر چې د طالبانو له سپارښتنې سره سمې حجاب نه دی اغوستی، او یا له دې کبله چې له شرعي محرم پرته بهر راوتلي خو بیرته خپلو کورونو ته لیږل شوي دي، د طالبانو د ناوړه چلند موارد مستند کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا چې 24 غړي لري په 2020 کال کې موافقه وکړه چې افغانستان ته د بشري حقونو پر وضعیت د څارنې لپاره یو خپلواک استازی واستوي، او اروپایي ټولنې هیله ښودلې چې د اکتوبر تر 14 پورې به په ژنیو کې د دې شورا په روانه غونډه کې د دې استازي ماموریت تمدید شي.
ازادي راډیو تلویزیون ساتل تاسو سره ده.
سموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ پر ځینو مسایلو سیاسي اختلافات زیات شوي چې ورسره د دوی ترمنځ د تورونو لګولو لړۍ هم چټکه شوې ده. د طالبانو حکومت پرون د پاکستان هغه ادعا یو ځل بیا رد کړه چې پر تورخم دروازه د شخړې د پیل ملامتي پر طالبانو اچوي. له دې سره جوخت په پاکستان کې په ځانګړي ډول په سند ایالت کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ هم چټکه شوې ده. دا دې په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ لا هم ځینې لانجې حل سوي نه دي، او پرون هم له دوړو لوريو تازه تورونه تبادله سول. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی پرون سیشن به ویلي په تورخم کې د تیر اونۍ برید لومړی د پاکستان له لوري پایل سو. هغه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي کله چې پر موږ حمله وسوه له خپل ځانه مو دفاع وکړه او دا زموږ حق دی. خو د پاکستان چارواکي بیا د تیر چهارشنبه د شخړې د پایل ملامتي پر طالبانو اچوي او وایي طالبانو د پاکستان په خاوره کې تاسیسات جوړول چې پاکستان یې مخه نیوله. خو د طالبانو حکومت له دې مخکې ویلي و چې سرحدي ځواکونو یې د تیرې چهارشنبه په ورځ په خپله خاوره کې یوه پخوانۍ پوسته رغوله چې پاکستاني ځواکونو ورباندې ډزې وکړې. له دې پیښې وروسته تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل سوې چې په دواړو غاړو کې راګیر پاتې سویو مسافرو او په بیلابیلو مالونو یا هم میوو بارو موټرو ته یې سختې ستونزې جوړې کړې دي. ځینو خبریالانو راپور ورکړی چې د تورخم دروازې د بیا پرانستل کېدو په اړه د طالبانو او پاکستان ترمنځ دوه ورې مذاکرات سوي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. د خیبر زولی مرسیال کمشنر جمال ناصر ویلي په هغه غاړه کې د لاریو او ټیلرو په ګډون 1300 موټرونه له تورخم دروازې او شتو ته انتظار دي. د کړکیچ په دوام پرون په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو لاس پلاس کیږي چې ظاهرا د طالبانو وسلوال د تورخم پر لوري د تک په حال کې شي. په دې ویډیو کې چې ازادي راډیو یې کاروالی نسی تاییدولی د محمد په نوم یو تن وایي
پاکستان باندې جنگ نه انشاءالله الحمدلله دوه نه خاوره مونږ نه وته پریدو پاکستان
ماشاءالله
افغانستان اسلامي امارات مجاهدین تیار دي چې پاکستان په وړاندې مقاومت
دا څرګندونې داسې وخت کې لري چې په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو د تحریک حمله زیاتې سوي او د هغه هیواد پولیسو د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ بیا چټکه کړې ده. په سند ایالت کې د افغان کډوالو د حقونو مدافع منیزې کاکړ تېره شپه په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې د تېرې شنبې یوازې په کراچۍ کې شاوخوا 300 افغان کډوال نیول سوي، حال دا چې ګڼ یې په پاکستان کې د استوګنې قانوني کارتونه او نور اسناد لري. د هغې په وینا له دې جملې افغانانو څخه څه باندې سل یې محکمې ته حاضر کړی سوي وو.
په ټویټر کې مو پاپی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
د غزنی ولایت په اجرستان ولسوالۍ کې د دیارلسو رسمي ښوونځیو ترڅنګ هیڅ تعلیمي اداره ودانۍ نه لري. هلته د ښوونځیو ټول زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. د ولسوالۍ ګڼو اوسیدونکي وایي وخت په وخت د خپلو ماشومانو د ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو غوښتنه کړې، خو چا یې غږ نه دی اورېدلی.
او محترمه دي، موږ ولسوالۍ کې کومې د تعلیمي ادارې د مطلقه ودانۍ هم تعمیر نه لري.
دا د غزنی اجرستان ولسوالۍ د پوهنې امیر دی چې دلته د تعلیمي ادارو د ودانیو له نشتوالي شکایت کوي. مولوي محمد حنیف انفی وایي په دغه ولسوالۍ کې 14 ښوونځي دي، خو هیڅ ښوونځی ودانۍ نه لري او ټول زده کوونکي په ټمک زمي شنه یخ او په دوبی کې سرې ګرمۍ ته تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. دی وایي په دغه 14 ښوونځیو کې درې لومړني ښوونځي، 15 منځني ښوونځي او 15 لیسې دي چې شاوخوا 15,000 زده کوونکي په کې په زده کړو کولو بوخت دي، خو تر څنګ یې نور تعلیمي مرکزونه هم دي چې هیڅ ودانۍ نه لري. دلته اوس شاوخوا 10,000 زده کوونکي انجینر او هلکان زده کړې کوي.
او بل 15 سنفونه دي انجینر دي او سی سی ډی هم لري، تقریبا 1,500 انجینر په مغو کې زده کړې کوي. یو 12 سنف دي ماپولرو، په هغو کې یو 4 دي انجینر دي واجد الشرائط او نور دي ذکرو دي. د یو 12 نهاریا مدرسې یا کلیوالي مدرسې هم رسمي لرو. مجموع کې موږ شاګردان ټول 10,000 جوړیږي.
ښاغلی حنفی وایي هڅې مو کړې دي چې دغه ښوونځیو ته ودانۍ راته جوړې کړي، خو تر اوسه داسې پاتې دي. شوکت الله شان بیا د اجرستان ولسوالۍ یو اوسیدونکی دی. دی وایي دا یو غرنۍ او جګړه ییزه ولسوالۍ پاتې سوې ده، نو له امله یې تېر جمهوري نظام نه سوی کولی چې هلته ښوونځیو ته ودانۍ آبادې کړي. جګړه، ناامني او د اجرستان ولسوالۍ جغرافیایي موقعیت د ښوونځیو د ودانیو د نه جوړېدو سبب دی. شان زیاتوي دا غرنۍ او سړه ولسوالۍ ده، د ښوونځیو د ودانیو نشتون له امله یې تعلیمي کال یوه میاشت وروسته پیلېږي او دوه میاشتې مخکې پای مومي چې زده کوونکي تر نورو سیمو درې میاشتې زیات له زده کړو بې برخې کېږي، خو کله که هوا بارانی وي او یا ورښتنه کېږي نو ورسره زده کړې ټکنۍ وي.
نو که چیرته تعمیرات او معیاري تعمیرات د مکاتبو لپاره په اجرستان کې جوړ سي، نو یا د ستونزې به حل سي او زده کوونکي به پوره تعلیمي کال خپل درسونه ته ادامه ورکوي.
شان زیاتوي په هر لحاظ په اجرستان ولسوالۍ کې د ښوونځیو ودانۍ اړینې دي. سردار ولی هیواد مل بیا په اجرستان ولسوالۍ کې ځان آزاد خبریال راپیژني. دی وایي ښه فضا، ښکلی ماحول او منظمه ودانۍ د ماشومانو د روحیاتو تر څنګ په زده کړو هم مثبت اغیزه کوي. که دا شان نه وي، ماشومان زغم له لاسه ورکوي او بیا له زده کړو مخ اړوي.
که چیرته موږ یو داسې چاپریال ولرو چې په هغه کې تعمیر موجود وي او چوکۍ وي، نو هغلته د ماشومانو دپاره سیوری هم موجود وي، نو خود به خود په ماشومانو باندې ښه تاثیرات ولري. که چیرې د شنه اسمان لاندې سرو لمر ته ماشومان زده کړې کوي، نو دوی به نیم ساعت یا 20 دقیقې به دوی هغه زغم او هغه ولري، خو بیا خپل حوصله د لاسه ورکوي.
اجرستان چې یو غرنۍ ولسوالۍ ده، تر 10,000 پورې اوسیدونکي لري. د دغه ولسوالۍ ګڼو اوسیدونکي وایي وخت په وخت یې د خپلو ماشومانو د ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو غوښتنه کړې ده، چا یې غږ اورېدلی نه دی. خو په غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د پوهنې ریاست چارواکي وایي په پام کې لري چې په غزنی کې ټول ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي. دا دغه ریاست ویان صبغت الله احمدی ازادي رادیو ته وویل تیر کال مو هم د یو شمېر ښوونځیو ودانۍ جوړې کړې دي او سږ کال هم په پلان کې دي.
د غزنی ولایت په هنه ریاست په پام کې ده او په دې هڅه کې دا سې ټول مکاتب ته تعمیرونه جوړ کړي. په تیر کال کې موږ هم ډېر مکاتب ترمیم کړ او جوړم کړ.
دا په داسې حال کې ده چې په تیر جمهوري نظام او بیا په اوسني د طالبانو په حکومت کې په غزنی کې د نورو ترڅنګ د پوهنې په برخه کې د سیمو له اوسیدونکو سره د مور او میرې چلند سوی. هغه دا چې د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې 214 باب ښوونځي فعال او ودانۍ لري، خو د اجلستان ترڅنګ ځینې نورې ولسوالۍ هم دي چې ښوونځي د ګوتو په شمېر خو هیڅ ودانۍ نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، لژمنې سره سم شیبه وروسته د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خپریږي. دا پروګرام احمد شیبر چمتو کړی، خو له هغه مخکې یو وروستۍ موضوع لرو چې نړیواله مسله ده. د لیبیا په درنا ښار کې سیلابونو سخت زیانونه اړولی دي. د هیواد د عاجلو خدماتو ادارې ویلي دي چې د شاوخوا 1.5 کسانو مړی موندلی دي. د دې ادارې په وینا له 10 زیات کسان تری تم دي او تر 20 زیات کسان هم ټپیان شوي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
ورسته له هغې چې ویجاړونکو سیلابونو د لیبیا په ختیځ کې د ساحلي ښار درنا پر سیند جوړ شوي بندونه او پلونه ویجاړ کړل، په نتیجه کې په زرګونو کسان مړه او زرګونه نور تری تم شول. د سیلونو سختو ویجاړیو د مدیترانې سمندرګي دغه ساحلي ښار چې شاوخوا 1,00,000 کسان پکې ژوند کوي ډېر وڅاپه. څو پولیسي ودانۍ ونړېدې، د استوګنې کورونه او موټرونه په څپان د اوبو کې ډوب شول. په لیبیا کې د بشري غمیزې په اړه د نړۍ د اندېښنو له پراخېدو سره ځینو هیوادونو ویلي چې دغه جګړه ځپلي هیواد ته ډېر ژر مرستندوی او ژغورونکي ډلې لیږي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي په لیبیا کې دغه پېښ شوی سیلاب له پراخې غمیزې سره تشبیه کړ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون سه شنبه په انقره کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل ترکیه به د لیبیا ترڅنګ وي.
لیبیا د میدانه ګلن
له لوی خدای هو غرونو او خندو ته چې د سیلابونو او توپان له کبله په لیبیا کې مرسوي د مرحمت غوښتنه کوي. له سیمې د رارسېدلو اطلاعاتو له مخې داسې ښکاري چې واقعا یوه پراخه طبیعي غمیزه پیښه شوې ده. د ترکیې په حیث چې تر اوسه د لیبیا د خلکو ترڅنګ درېدلی یو، په دې سختو ورځو کې بیا هم په ټول امکاناتو د خپلو ورونو ترڅنګ درېږو.
د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو تاجانی پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي، هیواد یې د لیبیا په ختیځ کې د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د بشري مرستو په لیږلو سره اقدام کړی او لیبیا ته د ارزونې یوه ډله لیږلې ده. د سره صلیب او سرې میاشتې ګډ فدراسیون یو کارکوونکی تامر رمضان ویلي د دوی درې رضاکاران د دغو سیلونو له کبله مړه شوي دي. هغه ویلي د خپلو مستقلو سرچینو پر اساس دا تاییدوي چې تر اوسه پورې د تری تم شویو کسانو شمیر تر 10,000 زیات دی. درنا ښار د بنی غازی د ختیځ په 250 کیلومتره کې پروت دی چې شاوخوا یې غونډې دي او په دوبی یا اوړي کې سیند وچ وي، خو وروستي سیلاب څو لوی پلونه ونړول او سخت ځاني یا هم مالي زیانونه یې واړول. د صدر اعظم عبدالحمید دبیبیا په مشرۍ د لیبیا هغه حکومت چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي له دوشنبې د 3 ورځو لپاره ملي ویر اعلان کړی او د لیبیا د ټولو خلکو ترمنځ پر یوه
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم.
The problem is now that nobody knows where they're going. And so
د افغانانو د خواخوږی نانسی دوپری تلین مانسو، د استاد شپون هم تلین دی، نیمه غنیه د نصر پاړوی.
هر کله چې چالوستنو فکر کوا چې دا دوی خپل ژوند کیسه کوي،
د استاد شپون د کیسو پاړه مې د کسلی کول سولمل نظر هم خسته
د ناولین ما ته د لاندو کیسه ډیر خوند راکړی دی.
له استاد نجیب منلی سره می یو نقدی مسله مطرح کړي.
شعر او ادب د فردي خلاصیت خبره ده.
د وی پیغل شاعری شیبه سلطانی شعرونه لرو چې په انګلیسي لیکلي دي او د دې نظر می هم اخیسته.
کله کله چې زه یو شعر په خوشحالي لیکم به یو قفس زه خایو پرنده آزاد شوند احساس کوم. اوکی خفه شعر لیکم به داسې احساس کوم زما یو ځنه کور یو کلام او کتابچه ده.
دا اونی د افغانستان د دوو خواخوږو کلین دی. یو استاد سعدالدین شپون دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې وفات شو او په افغانستان کې خاورو ته وسپارل شو. بله نانسي هچ دو پری ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک ایالت کې وزیږیده او په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه. یکشنبې د استاد شپون د مړینې ورځ وه او یو ورځ مخکې تر دې د نانسي هچ دو پری تلین و. مخکې تر دې چې د استاد شپون په اړه د یو شمېر لیکوالو نظر له تاسو سره په یوه راپور کې شریک کړم، د نانسي هچ دو پری هڅو ته به مخه کړم. اغلی دو پری د خپل ژوند 55 کلونه د افغانستان د لرغونو آثارو په مستند کولو او خوندي کولو ولګول. دا لومړی ځل په 1980 کال کې خپل میړه لوی دو پری سره افغانستان ته ولاړه او هلته یې د لرغونپوهنې په برخه کې هڅې پیل کړې. د سولې په هغو کلونو کې دوی دواړو د هندوکش او وابا غرونو په لمنو کې څېړنې کولې. استاد حبیب الله رفیع وایي چې شاغلي او اغلی دو پری دا هڅه کوله چې د لرغوني افغانستان تصویر دنیا ته وشي. استاد د مثال په ډول وایي
د دې میړه لوی دوپری په افغانستان کې یو داسې مجسمه پیدا کړې چې 3000 کاله پخوا جوړه شوې ده. دا مجسمه ډېره ابتدایي مجسمه ده، فقط یو وړکی تیګه د شپږ انچه لوړه ده. په دې کې څوک راغلی یو بله تیګه یې پکې وهلې، د سترګې خطونه یې کش کړي، د خولې خطونه یې کش کړي. ډېره ابتدایي هغه ده لیکن ډېره لرغونې ده. یعنی په دنیا کې 3000 کلنه مجسمه ښایي همدا زموږ مجسمه وي. په دې د کار کړی دی او هغه دغو هغه ژوندي ثابت کړی چې څومره وخت مخکې جوړه شوې. همداراز د افغانستان د غارمیشتې دورې په انسانانو دوی څېړنې کړي دي. هغه آثار چې د هغوی نه راپاتې دي هغه ابتدایي آثار، هغه وخت دوی په غارونو کې ژوند کاوه. او د هغو نه راوروسته د افغانستان په ټول تاریخ یې نظر ساتلی دی. دې یو لوی کار چې کړی دی، لومړي ځل لپاره یې د افغانستان د ملي موزیم یو لارښود په انګریزي ژبه لیکلی چې هر څوک راځي وغه ولولي او د افغانستان سره آشنا شي.
د شاغلي توپری او میرمن توپری فعالیتونه تر هغو د افغانستان دننه روان وو چې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ. دا وخت د دې میړه زنداني شو. بیا وروسته په 1990 کال کې ومړ. په خپل میرمن توپری د شوروي اتحاد د ځواکونو تر یرغل وروسته پېښور ته ولاړه. دې هلته د اکبر په نوم یو مؤسسه جوړه کړه. په دې مؤسسه کې استاد حبیب الله رفیع هم له میرمن توپری سره همکار و. استاد رفی د اکبر مؤسسې د فعالیتونو په اړه وایي.
په دې مؤسسه کې د افغانستان زاړه آثار د راغون شول، ټول شول او وساتل شول. همداراز د افغانستان د تاریخي آثارو د ساتلو لپاره هر څه وکړي. او هغه آثار چې د دې ځای نه قاچاق شوي وو د هغو په پیدا کولو او بېرته رانیولو کې برخه واخیسته. د علاوه د دې نه د ځوانانو د روزلو لپاره یې یوه ډېره ښکلې پروژه جوړه کړې، یو پروګرام یې جوړ کړ. هغه ګرځنده کتابتونونه وو، واړه واړه صندوقونه یې جوړ کړي وو د وسپنې. په دې کې به یې واړه واړه کتابونه، معلوماتي کتابونه، 50 کتابه، 40 کتابه، 30 کتابه په دې صندوق کې اچول. یو کلي ته به وړل، د کلي ځوانان به راتلل، دا کتابونه به اخیستل، لوستل به، بېرته به راوړل، بیا به د دې کلي نه بل کلي ته وړل. په دې ترتیب په هغو سیمو کې چې آزادې وې دوی د علم د خورولو لپاره کار کاوه. او هغه کتابونه یو وخت بیا داسې وشول چې خلکو داسې کتابونو ته اړه درلوده چې په بازار کې نه وو. دوی به د خپلو کسانو په وسیله د خلکو نه پوښتنې کولې چې د څه کتاب مو په کار دی. مثلا چا به وي چې زموږ د چرګانو د روزلو کتاب په کار دی، چا به وي چې زموږ د غوایانو د روزلو پروګرام په کار دی. په دې ترتیب بالاخره دې کتابونو د تالیف لپاره یوه اداره جوړه کړه. هغه متخصص کسان چې په دې برخه کې کار کاوه هغه به غونه به کتاب وخت او بیا به هغو زحمه ورکول. هغه کتاب به چاپېده، بیا به په دې کتابونو کې استول کېده.
د همدې کتابونو د چاپ او تهیې په حیت کې استاد رفیع له اغلې دوپری سره همکاري کوله. او هغه وخت د دې چاپ شوی کتابونو شمیر تر 330 شو چې بیا وروسته هم دې سلسله دوام وکړ. میرمن دوپرې د افغانستان په اړه په خپل نوي کلن ژوند کې 15 کتابونه ولیکل او په سلګونو مقالې چاپ کړې. قسیم زیر چې د سویډن په ستاکولم پوهنتون کې تاریخ لوستی دی په دې نظر دی چې د لرغونو آثارو تر څنګ د میرمن دوپرې یوه بله هڅه خورا ارزښتمنه ده.
کله چې د پېښور ته راځي په دې وخت کې دا داسې وخت دی چې په افغانستان کې اسناد په کیلو باندې خرڅېږي، هم د کوټو ګرمولو دپاره مهم اسناد، دولتي اسناد، کتابونه، مجلې، اخبارونه، او هم دا د چپس او پیکوړې او پکې خلطه وي د اخبارونو په حیث باندې خرڅېږي. یعنی په داسې وخت کې چې په افغانستان کې کتابونه په تله باندې خرڅېدل د خص غوندې او اصلا لکه د پلاستیکونو غوندې د اخبارونو غوندې خرڅېدل، چې مهم اخبارونه، اسناد، کتابونه د دې د خاطر خرڅېدل چې چپس او پیکوړې او سمبوسې دا پکې خرڅې شي. په داسې اواسر په پېښور کې د افغانستان د مهم اسناد را جمع کولو لپاره کوشش وکړه. دا یو ډېر لوی کار په هغه وخت کې، د دې په همت باندې، د دې په میړانه باندې، ډېر لوی او لرغوني اسناد، مهم اسناد در رجم اصول و ساتل اصول.
در طالبان و در حکومت پل نمری دوره که هم نانسی دوپری پا کابل که دفتر درلود، چه کل نا کل با دی دفتر تورد لن. خود طالبان و در حکومت تر سقوط روست دی خپل مرکز پا بش بر دول لپیشور کابل تا انتقال کرد. دی در کابل پا پهانتون که در افغانستان در معلوماتی سرچنو مرکز جور کرد. در مرکز در دی ترمرین روست در دی پونم شو. در دی مرکز در اهمیت پاره شغله زیروی
یو اشاره و میلیون ورقی د افغانستان اسناد په پښتو، فارسی، نورویجني، جرمني، سویډني او انګلیسي ژبه باندې د اسناد موجود دي. یو غټه برخه فارسی او پښتو دي. د افغانستان په اړه موجود دي او دا نه یوازې چې خوندي سوي دي، بلکې د آنلاین سوي دي. په څلور کونجه دنیا کې مورخین، چلونکي، علاقمندان کولی شي د ورسې د افغانستان د معلوماتو مرکز پاڼې ته او د اخبارونو، فرض مثال مشهور اخبارونه شلمې پیړۍ دي، هغه وګوري. نور اسناد دي، کتابونه دي د شلمې پیړۍ د سر. نو دا یو ډېر لوی معلوماتي خزانه ده.
میرمن دوپری د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې 250 کتابتونونه هم جوړ کړل. نانسی دوپری د کولمبیا په پوهنتون کې ماسټري اخیستې وه، بیا یې له دوو پوهنتونونو افتخاري دکتوراوې واخیستې. استاد رفیع وایي چې نانسی دوپری له افغانستان سره عجیبه مینه لرله.
امریکایانو څو ځل ورته وویل چې ولاړه شي، مشکلات دي، مرګ دی، لیکن دې ونه منله. او حتی هغه وخت چې امریکایانو په 2001 کال کې په افغانستان برید وکړ، چاوی چې دی ژړل، نو دا په دې ډېره خفه وه. او دا د دې نیت و، دا د دې هغه اراده وه، او دا د دې تصمیم و چې دا به په افغانستان کې د ژوند تر پایه پورې وي، او همدلته به مړه کېږي، او همدلته به خښېږي.
په 1928 میلادي کال کې په نیویارک کې زیږېدلې نانسی دوپری په کابل کې د 2010 کال د نومبر په 9 په یوه روغتون کې مړه شوه، او له خپل وصیت سره سم په افغانستان کې خاورو ته وسپارل شوه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
روانه اونې یک شنبه د داستان لیکونکی او شاعر استاد سعدالدین شپون شپږم تلین و. استاد شپون په داستاني ادب کې ځانګړی سبک درلود. د لهغو لیکوالو څخه دی چې په څه یې باور درلود هماغسې یې لیکل کول. څه چې یې لیدل هغه یې درسره شریکول. د دې صادق لیکوال په اړه له فریدي سیال څخه اورو.
استاد سعدالدین شپون د تصویر استاد و. څه چې به یې لیکل هغه د لوستونکو سترګو ته درېدل. استاد شپون خپل اکثره داستاني آثار تر 18 کلنۍ وروسته د امریکا په متحده ایالاتونو کې لیکلي دي. لیکواله نعیمه غنی د دې داستانونو د نثر په اړه وایي:
ما دوی لوستل، ما ګومان کاوه چې دا یو کس دی چې له خپل کلي څخه راته کیسې کوي، او دا چې څه له ډېره له کلیوالو خلکو سره مجلسونو کې پاتې شوی وم، او د هغوی له خبرو څخه ما خاص خوند اخیسته. نو ما داسې فکر کوه چې زه ځکه دغه نثر ته ډېره لیواله یم، ورته نږدې یم.
د استاد شپون د شین ټاغۍ، بنګي غاړه، ترخه پره پرخه، ګټیالۍ، ښایستو او د مچۍ ځالې په ګډون یو شمېر داستاني اثر د ده په ژوند چاپ شول. داستان لیکوال سولمل شینواری وایي چې استاد شپون له هغو افغان لیکوالو څخه دی چې ډېر لوستل شوی دی.
د دې علت دا دی چې د ده د افغاني ژبه ډېره عالي ژبه وه، نثر یې سره پیلی و، روان و. بل د ده په ټول اثرو کې تقریبا چې معلومات دي مینا او عشق هم زای شوې ده، خصوصا د ځوانانو لپاره د اثر ډیر په زړه پورې لري. بل په دنیا اثرو کې سیاست او مینا عام ګړه کړې ده لکه په شینټاوي کې.
د دې کریکټر انځورولو په برخه کې هم بې ساری و. کریکټرونه یې سره ورته نه و. دا ناولونو او لنډو کیسو کریکټرونه یې ځانګړي خصوصیات درلودل. سولمل شینواره یې په دې نظر دی چې د استاد شپون تر ناولونو د هغه لنډې کیسې په زړه پورې دي.
په یو اثر کې ژبه، هنر او فکر دا درې وړه ډېر مهم رول لري. د شپون صاحب کیسې چې وي د ژبې له مخې بې جوړې کیسې دي. هنریت هم ډېر عالی وو، مګر داسې فلسفي فکر په لېږدونه کې چې تا فکر ته اړ کاندي او ځینې فلسفه ته پکې ادا کړي یا د خپله د کرکټرونو روان ته نوځي، دې څه پکې ډېر نه محسوسېده. زما په خپل نظر د ناولونو نه ما ته د لنډ کیسې ډیر خوند راکړی دی. هغه لنډ کیسې د ناولونو پرتله مې ډیرې تصویري دي، ښه فضا لري، کرکټرایزیشن پکې ډیر عالی دی.
دا کرکټرونکو په باور ادبیات د ژوند په اړه زموږ بصیرت زیاتوي. دغه اصل ته که وګورو، استاد شپون چې د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې چې د بنګي سیند یې غاړې ته بهیږي زیږیدلی دی، او د بنګي غاړه په کتاب کې دغه سیمه د لوستونکو سترګو ته د خپل استادانه تصویري نثر په مټ دروي. لیکواله نعیمه غنی وایي چې په دوو دلایلو د استاد نثر زه جلب کړی یم.
لومړی دا چې دوی ډېر خلکو په لهجه باندې لیکل کول، او هر لوستونکی غواړي چې همداسې یو څه ولولي چې دوی سره دوی استاد آشنا وي. البته خبرې نوې وي خو لهجه یې دوی ته آشنا وي. دوهمه خبره دا وه چې استاد د لیکوالۍ هغه د بیان طرز یې داسې و چې هر کله به چې چا لوسته نو فکر یې کوه چې دا دوی د خپل ژوند کیسه کوي. او ما هم خصوصا کله مې چې ښایستو ناول لوسته نو ما فکر کوه چې استاد د خپل ژوند څخه دا کیسه ماته کوي، او نثري لیکنه یې ټوله په همدغه رقم، یعنی لوستونکي ته دا فکر ورکوي چې شاید دا د خپل ژوند څخه غږیږي، او هیڅ په دې کې شک نه کوي چې دا یا نثر دی او یا هم همداسې یوه لیکنه ده. نو فکر کوم دا دواړه د یوه لیکوال لپاره د کامیابۍ نښې دي.
استاد شپون د 1996 لمریز کال د وږي په 19مه د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا ایالت کې د 40 کلونو په عمر وفات شو.
د استاد شپون یو دوه کتابونه په اردو ژبه ژباړل شوي دي. په خپل استاد شپون تر مړینې نږدې دوه کاله مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې نثر ژباړئ، شعر مه ژباړئ.
ما په خیال چې ناول کوم ژباړل شي صحیح خبر ده، مگر شیر کبول بولم شی مرداش خراب شای زنگوری دا طور چه مالی دیدی ده لنده بینوا خوب لالم سره او شیر لنده انتخاب کلی دیر خوزاو کامو، مگر بیا چاچ پاپاسی ترجمه کلی خوشکی غرزاولی تیخی نوکر.
ده استاد شپون پناولون او لندو کسو خبری شویدی، خود ده ده شیر ببرخه که خورا کم نقد تر سرگو کیچی. که په دې برخه کې کره کتنه وشي نو هغه ونو یو شپون به د یو استاد شاعر پایس هم وپیشندل شي. د ده صداقت د ده په شعرونو کې هم همداسې څرک وهي لکه د ده په کیسو کې. خوب وینم عالمه که څوک راکړي مانا، پروت یم سر میشی د خپل یار په زنګانه، سر په بالشتی شی تش کال بود په واشنگتن کې وو، روح مې په مسو مسو روان په خپل وطن کې وو. د استاد شپون له وصیت سره سم د ده جسد د امریکا له متحده ایالاتونو افغانستان ته انتقال شو، او د لغمان په سرخکانو کې خاورو ته وسپارل شو.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو .com کې له آزادي رادیو
وړاندې په خبرونه کې په دې اړه چې بهر میشته افغانان څرنګه کولی شي چې په خپلو لیکنو کې افغاني روحیه په یو ډول خوندي کړي، د استاد نجیب مندلی نظر در سره شریکوم. خو مخکې تر دې د بی ځوان افغاني د شعر په باره کې، شیبه سلطانی د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا کې د شینتلی په نوم د لیسې زده کوونکی ده. دا وای چې له ماشوموالی له شعر سره مینه وه.
زه شکر وکړم، ماته ډېر خوښ شیرنو ولیکم او ولوم خو زه ډېر خنم.
شیبه سلطانی زیاتوي چې د ماشوموالی د وخت اکثر شیرونه ضایع کړي دي.
ما ډېر شیرنو ولیکو خو ماشومتوب شیرونه ما سره نشته، خو اوس ما سره شاوخوا 50 شیرونه دي.
شیبه په انګلیسي ژبه زده کړه کوي. له وړکتونه تر اوسه یې په ښوونځي کې انګلیسي لوستې ده. شعرونه هم په انګلیسي ژبه لیکي. د دوی د څو شعرونو ژباړه به له تاسو سره شریکه کړم. چې غوږونه ګرد کاڼه وو کاغذ غوږ ورته ایښی، او چې زړه وو ګونګی شوی قلم حال بیانوه. د شیبه سلطانی په شعر کې یو درد دی. یو شمېر کره کتونکي په دې نظر دي چې تر هغو هنرمند هنر نشي پنځولی چې دردمن نشي. داخل سلطانی د یو بل شعر ژباړه: تشپې زما په سیم کې کاڼی چې شعور دې درولی، زه ویاله شوم دې سیند ته بیرته تا سره ټکر شوم. ته شمال شوې زه دې ځان سره پسې یووړم، زه شوم پاڼه تلمه تلمه امتداد پسې روانه. شیبه سلطانی خپل یو شمېر نور شعرونه هم ازادي راډیو ادبي مجلې خبرونې ته رالېږلې دي. په یو بل شعر کې هم د یو درد احساس له لوستونکو سره شریکوي: زه دې پریښودم خاپونه دې زما له وینو ډک دي، ولاړې ولاړې پلونه دې په واوره، نوې واوره کې راپاتې رانه پاتې راته پاتې، ستا ګامونه ډکوم یې ډکوم یې. د شیبه سلطانی څخه چې مې کله پوښتنه وکړه چې له شعر لیکلو وروسته څه احساس کوي،
زه خپل نه پوهېږم څنګه احساس کوم. ته نه دا پوهېږم چې یو افتخار او جذبات لحظه ده کله کله چې زه یو شعر د خوشحالي لیکم. په یوه قفس زخه یو پرنده آزاد شي غوندې احساس کوم. او که یو خفه شعر لیکم به داسې احساس کوم زما یوازنی کور یو قلم او کتابچه ده.
داخل سلطانی دغه احساس به د دې په یو بل لنډ شعر کې در سره شریک کړم: لیونتوب می د حاصله پر پریشو چې زخم را سره نه وو، لیونتوب می د حاصله پر پریشو چې زخم را سره نه وو، او هوش ته می بیا هغه وخت کړشا چې یو شی لمانه ورک شو، د سپو په منځ کې ورک شو، او هیلې می ختلې ځکه هیلې رانه لري لورې سونه ورها خوا لري لري رانه تللې. کوم افغانان چې داخلي سلطانی پسیر په اروپا او امریکا کې ستر شوي دي او لیکل کوي، څرنګه ممکنه ده چې د دوی لیکنې افغاني روح یې خپل کړي؟ په دې برخه کې مې د استاد نجیب منلی نظر اخیستې.
دوی که چېرته په افغانستان کې ژوند کړی او دا غنه ځینې احساسات مې اخیستل د ځان سره راوړي، طبیعي خبره ده چې هغه به دوی په شعر کې پیدا کېږي. یا په خپله کورنۍ کې هغه څه چې د مور پلار د خوانه یا د نورو دوستانو له خوانه دوی ته د افغانستان باره کې ویل کېږي، او هغه نوستالژي چې ده د دوی په چاپېریال کې د افغانستان په ارتباط شته دی، د دوی دپاره یو افغاني روحیه ورکولی شي. مګر طبیعي خبره ده چې دوی خپله تجربه د غرب تجربه ده، او د غرب کې یا په بهرنیو هېوادونو کې چې دوی څه لیدلي دي د دوی خپل احساسات. په دې کې دا هم شامل ده چې د دوی د افغانیت په باره کې د نورو برخو څنګه وو، د دوی خپل افغانیت څنګه، نو دا خبره پکې راځي. مګر په هر صورت شعر او ادب د فردي خلاقیت خبره ده، او دلته فکر کوم چې د دوی هغه فردیت ډېر مهم دی چې څنګه دوی کولی شي چې ځانګړي واوسي. دا ضرور نه ده چې شعر دې همیشه په یو شکل واوسي، نو دوی چې خپل احساسات به نه وي، هغه د دوی احساسات دي، او دوی د یو فرد په اسمان دی خپله ځانګړتیا هم لري. دوی په ځانګړتیا کې د دوی افغانیت هم شامل دی. نو په دې خاطر فکر کوم چې دوی چارته ولیکي
د بیا تاسو مهم ټکی ته اشاره وکړه، لیکن د نورو بهرنیو په ارتباط چې فکر وکم، مثلا عربان چې کله په لوی عمر باندې اروپا ته راغلي دي، یو شمېر عربان حتی تاسو فرانسې کې ژوند کوي، د فرانسې د اکاډمي غړي دي، لیکن د دوی لیکوالي، د دوی شعرونه، د دوی نور لیکوالي ډېر عربي رنگ لري. یعنی په دې کې دغه عمر په دې ارتباط تاثیر لري چې لاغه پخوانی ځواني وخت او له زلمیتوب له وخت څوک په لیکوالي کې راونوزي.
شخصیت په والو کلون کې جوړیږي او چاول کلن چا چې تیر کړي هغه د دوه په شخصیت کې بارز نقش لري. نو هغه څوک چې په لوی عمر باندې یعنی د لس کلنې نه پورته بهر ته راغلي وي، هغوی کې به د اصلي هېواد رنګ ډېر واضح. بله خبره دا ده چې تاسو د عربانو مثال ووایي، عربان په هر شکل چې وي دا هم په غربي هېوادونو کې د خپل فرهنګ سره په یو ډول تړلي دي، یا یې ژبه سره یوه ده، یا یې تاریخ سره یو دی، تاریخ سره مشترکات لري، یا د اقل خپل ژبې ته په یو فکر باندې لاسرسی لري د ترجمو د لارې مستقیمن. د افغانانو وضعیت بیا په بدل دی، ځکه چې زمونږ ځوانان افغاني ادب ته مستقیم لاسرسی باید ولري، کني غیر مستقیم لاسرسی ورته نشي پیدا کولی. افغاني اثر نه دی ترجمه شوی، که دوی خپله افغاني تجربه ونه لري د لوستلو نه د نور کسانو د تجربې نه زیاته استفاده نشي کولی.
په همدې برخه کې فکر نه کوي که چېرته په ځینو هېوادونو کې د افغانانو ادبي غونډې شته خو ډېرې نه دي او منظمې نه دي، لا هم که چېرته دغسې غونډې د افغان کډوالو ترمنځ په اروپایي هېوادونو کې د امریکا په مختلفو ایالتونو او په نوره نړۍ کې یو څه زیاتې شي، د دغه تاثیرات به بیا په دې نورو باندې هم پاتې شي او بېرته به لیکوال په خپله لیکوالي کې یو ډول افغاني رنګ پیدا کړي.
تر کومه ځای چې زه تجربه لرم، دغه غونډې یوازې د مهاجرت د نوستلژي د اظهار دپاره کېږي او تاثیر یې په دویم نسل باندې یوازې د یو شاهد او د اغېزمن شوي شاهد په سطحه باندې دی. نو فکر نه کوم چې داسې داسې رغنده رول ولري، مګر شخصي تجربو کې دغه شاملېږي. په یو ډول باندې کېدای شي چې ځوانانو ته یو روحیه وایي چې هغوی هم یو څه ولیکي او داسې ولیکي چې بله ژبه باندې هغه خپل کورني احساسات تشریح کړي.
بله حل لاره ستاسو په نظر څه ده؟ آیا د نندارتونونو، فرهنګي نندارتونونو جوړېدل، د افغانانو ناسته پاسته، د کتابونو انتقال اروپا او نورې نړۍ ته چې نوی نسل له خپل فرهنګ بیگانه نشي؟
نو نوی نسل پاسه باندې خپل فرهنګ به پردی کېږي، بهترین لارې دا ده چې داسې ناستې ډېرې شي او د اصلي فرهنګ سره اړیکه قوي پاتې شي. د لپاره د کتابونو ترجمې ضرور دي، د لپاره د غټانو د خوانه د خپلو روایتونو انتقال ضرور دی. که چېرته موږ دغه تجربې ته وګورو، مثلا ارمنیان یو وخت کې مهاجر شول، مګر د غربي نړۍ ارمنیانو په خپل منځ کې ارتباطونه ډېر قوي ساتلي دي او درې څلور نسله وروسته بیا هم هغوی په خپل منځو کې سره ارتباطونه لري، خو ارمني فرهنګ پالي. نو که چېرته افغانان په دې بریالي شي چې په بهرنیو ملکونو کې همدغسې شبکې جوړې کړي او دا شبکې د دوی ترمنځ انسجام پیدا کړي، نو داسې امید شته چې دوه نسله درې نسله وروسته به افغانان هم که څه د افغان فرهنګ سره به ډېر ناشنه وي، مګر بیا به هم هغه خپل افغانیت یو ډول نه یو ډول پالي.
په دې برخه کې که یوې تخنیکي مسلې ته اشاره وکړم، د پی ډي اف له لارې که څوک کتابونه وپلوري آنلاین لکه په امازون کې چې نور ملتونه دا کار کوي، څه فکر کوي په دې برخه کې؟ یو څه کار په کار نه دی، که چېرته داسې یو کار وشي نو هغه کتاب چې نن په کابل کې چاپېږي یا په پېښور کې چاپېږي او یا په کوټه او په نور افغانستان کې، هغه به بله ورځ په فرانسه کې هم څوک اخیستی شي او کتلی شي. په دې برخه کې تاسو څه نظر لرئ؟
دا یوازې ځوانان خبر نه دی، دا ټول ضرورت دی. په افغانستان کې هم اوس خلک دیشان ته لاسرسی لري، نو فکر کوم چې که چېرې افغانان نه غواړي چې د نړۍ له بهیر نه وروسته پاتې شي، مجبور دي چې د نوو ټکنالوژۍ سره ځان عادت کړي. او دغه تاسو ورته اشاره وکړله، دغه وسایل د نوې ټکنالوژۍ یوه برخه ده. نو دا په هر صورت باندې د افغانانو ضرورت دی، پرته له دې چې موږ د بهر مېشتو ځوانانو په اړه فکر وکړو. دا د ټولو افغانانو ضرورت دی، افغان ماشران، افغان لیکوالان مجبور او مکلف چې په دې لاره باندې تیر شي. نو هلته نظر چې دا قدم واخلي هماغوره په ګټه ده.
له استاد منلي څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته مو یوې مشاعرې ته وربلو.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسه، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
د پکتیا ولایت په ګردیز شهر کې د نشتر دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه. په وروستیو دوو لسیزو کې د پکتیا ترڅنګ د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې کلنۍ مشاعرې دود شوې دي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل راپور د شاعر شرف ساپی په شرح د هغه په شعرونو پیل شي.
لاړه جنازه دل مر رڼا نسا ختلې، نه زړونه د چا وچاو دل نه چا نسا ختلې، نه لفظ بې مانا شو نه مانا نسا ختلې، یو تا نسا ختلې دا یو ما نسا ختلې.
دا د پکتیا په مرکز ګردیز کې نختر دودیزه کلنۍ مشاعره ده چې له ځایي اوسیدونکو سربیره په کې د افغانستان د بیلابیلو لرو او نږدې ولایتونو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. یاده مشاعره چې د پکتیا د اطلاعات او کلتور ریاست په بلنه جوړه شوې وه، ګډونوال یې یوه ښه ځانګړنه دایدوي چې په شعرونو او ویناوو کې د یووالي، مینې، عاطفې او هیواد جوړونې پیغامونه موجود وو. شاعر خوګمن زازی مشال راډیو ته وویل
د خلکو چې کوم ارزو وه خلکو ته ډېره خوښي پکې وبخل شوه، د مینې، محبت، عاطفې او شفقت پیغامونه پکې خواره شول، یو بل ته د نږدې کېدو پیغامونه پکې خواره شول، او په ضمن کې هغه کرکې چې په اذهانو کې موجودې دي د هغوی دپاره ډېرې خبرې وشوې چې باید د دې وطن د جوړېدو دپاره، د دې وطن د بقا او د بهبود دپاره باید د زړونو نه د انتقام جذبې وباسو.
په پکتیا کې نختر دودیزې کلنۍ مشاعرې ته ورغلو شاعرانو د دې سیمې د خلکو میلمه پالنه وستایله او له اړوندو ادارو یې هم وغوښتل چې د فرهنګیانو مادي او معنوي ملاتړ وکړي. د ننګرهار اوسیدونکی شاعر اکرام الدین مفتون وایي
لکه څرنګه چې د پکتیاوال سره موږ د زړه نه مینه لرو، له هغې نه موږ ته ډېره مینه راکړه. پکتیاوال فرهنګي خلک دي او هغه د فرهنګ هغه اظهار یې وکړ چې څنګه په کار وو. رب دې داسې مشاعرې او ډېرې کړي او پکتیاوال دې زنده باد.
په مشاعره کې د نورو شعرونو په خوا کې ځینو شاعرانو طنزیه شعرونه او ځینو هم ترنمونه وړاندې کړل. خوستی شاعر جهانزیب جوهر خپل دا طنزیه شعر وړاندې کړ.
دا خو مانا ما چې په سار کې کیسه سامه کوي مگر لکه یې کوي لکه د کلی ملک یونیم کزی په محکمه کې کلی دلای مووی د غوړ لستوری طرف کی لکه د کلی ملک.
د یادونه ورده د افغانستان د زینو نورو ولایتونو په شان د دې هیواد په سویل ختیځو ولایتونو لوګر کې د سنزلګل، میدان وردګو کې د منیګل، غزنی کې د یالوګل، پکتیکا کې د سلیمانغر او په خوست کې د چنار په نوم کلنۍ مشاعرې دود دي چې د افغانستان سربېره زینو کې د کوز پښتونخوا شاعران او فرهنګیان هم برخه اخلي.
په ګردیز کې مو د نشتر د کلنۍ دودیز مشاعرې راپور اوریده. د مشاعره تیرونی د جمعې په ورځ جوړه شوې وه.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د خبرونه په دې ورستیو کې د کوچني شاهزاده په نوم د کتاب پانه راړو. دا کتاب فرانسوي لیکوال آنتون دوسنت اگزوپری لیکلی دی. اگزوپری د لیون په ښار کې په 1900 کال کې وزیږید او د نړیوالې دوهمې جګړې په اوج کې د مدیترانې په سر په یوه اکتشافي پرواز الوتکوال وسوله. تر دې وروسته دی چا ونه لید. دا 1944 کال و او داسې باور دی چې په دې پیښه کې دی د 44 کلونو په عمر مړ شوی. دا پیلوټ تر مرګ وروسته د فرانسې په ملي اتل بدل شو. د کوچني شاهزاده کتاب حسیب تاریخ پښتو ته ژباړلی دی. دا کتاب په کابل کې سروش کتاب پلورنځي چاپ کړی دی او کیسه لیکوال فیصل ځلاند لوستی دی. ښاغلی ځلاند په لنډو د دې کتاب کیسه راته کوي او خپل تاثر څرګندوي.
کوچنی شاهزاده د دې ناول کیسه داسې ده چې یو فضایي موجود، یعنی
یو کوچنی شهزاده یا د کوچنی موجود له خپل سیاره څخه سفر پیلوي او په نامعلوم هدف په سينور سیاره ته ځي. دا یو عادت لري چې له هر چا سره مخ کیږي تر هغه نه پریدي تر څو د خپل پښتنې ځواب تر لاسه نه کړي. د دې لمړنۍ لیدنه په یو سیاره کې د یو داسې پاچا سره ده چې هغه پر هیڅ حکومت کوي، یا په بله مانا هغه خیالي پاچا دی او په عمل کې هیڅ هم نشته. او دا یې ځان داسې ښایي چې ګواکې لمر د ده په امر راخیژي، سپوږمۍ د ده په امر کښته کیږي او دا نورې سیارې د ده تر واک لاندې دي. کوچنی شهزاده پوښتنه ترې کوي چې ښاغلیه تاسو په څه شي حکومت کوئ؟ هغه ورته وایي چې پر هر څه. په دې لیدنه کې پیغام یا هغه څه چې کوچنی شهزاده یې له دې سړي ترلاسه کوي او زده کوي دا دی چې انسان په هیڅ څیز واکمن نه دی او داسې شی موجود نه دی چې انسان واکمني پرې وکړي. دوهمه لیدنه یې بیا له بل مغرور سړي سره ده په یوه بله سیاره کې، له هغه نه هم ځینې پوښتنه کوي او یوه جالبه پوښتنه یې ترې دا وي چې د سړي ته وایي چې دا خولۍ د ولې پر سر کوي. هغه ورته وایي چې د دې په خاطر چې څوک مې ستاینه کوي نو زه د خولۍ له سر نه ورته کښته کوم. کوچنی شهزاده له دې سړي هم ځي او له ځان سره وایي چې ځان خوښوونکي یوازې هغه خبرې اوري چې د دوی ستاینه پکې وي او د دوی په ګټه وي. درېیمه لیدنه یې په بله سیاره کې له یوه شرابي انسان سره ده، له هغه هم ځینې پوښتنې کوي او د ژوند ځینې رازونه ترې زده کوي. په څلورمه لیدنه کې له یوه سوداګر سره مخ کیږي، همداسې پنځمې او شپږمې سیارې ته ځي، هلته هم له یوه سپینګیرې سړي سره مخ کیږي او له هغه ځینې خبرې اوري، او بالاخره د وروستۍ سیاره او وروستۍ سفر ځمکې ته دی. او دته تر ټولو سیاره جالب سیاره همدا ځمکه ده. دی چې کله ځمکې ته راکښته کیږي لومړی یو مار ویني، له هغه سره ځینې خبرې کوي، وروسته یو پیلوټ چې په بیدیا کې الوتکه ورخرابه شوې ده د هغه سره ویني. هغې ته وایي چې د یو پسه انځور راته انځور کړه. پیلوټ لومړی ورته وایي چې ما تر اوسه پسه نه دی انځور کړی، خو دا کوچنی موجود چې پوهیږي چې دی انځورګر دی ټینګار پرې کوي چې ما ته به خامخا د پسه انځور جوړوي. وروسته د پسه انځور ورته جوړوي او له پیلوټ سره د ده ملګرتیا جوړیږي او ده ته وایي چې څنګه له بلې سیاره راغی، خپلې خاطرې ورته بیانوي او ورته وایي څنګه مې خپل ګل او پسه په سیاره کې یوازې پریښی دی. داسې ویل کیږي چې د دې ناول وړاندې کوونکی یعنی دغه پیلوټ خپله د کتاب لیکوال دی او داسې ویل کیږي چې یو وخت کې دغه لیکوال له همداسې یوې هوایي پیښې سره مخ شوی و او همدغه علت و چې ده دا داستان ولیکه. کوچنی شهزاده په آخر کې له یوه ګیدړ سره ویني، هغه اهلی کوي او د ژوند درسونه ترې زده کوي. ګیدړ ځیرک او هوښیار دی او کوچنی شهزاده ته ډیر څه ور زده کوي. په آخر کې د ګیدړ البته د کوچنی شهزاده له ګیدړ او پیلوټ نه ځي، پیلوټ ورپسې ژاړي او دی ترې روان وي. د دې ناول کیسه به سخته وي چې ټوله او په جزئیاتو بیان شي، خو که فکر وکړو د ژوند لپاره ډیر څه پکې خوندي دي. د دې ناول کمال دا دی چې د ژوند ژور او مهم پیغامونه یې د داستان په ژبه بیان کړي دي. همداشان له سیمبولونو ډېره استفاده پکې شوې ده، د مثال په ډول بیدیا، ستوري، ګلاب، رسمونه او همداسې نور ډېر څه. د دې ناول پای هم عجیبه دی. د کتاب لیکوال د ناول په پای کې لیکي چې د یوې مودې لپاره تر یو ستوري لاندې ودرېږئ، کومو یو کوچنی هلک ولید چې خان دی، طلایي ویښتان لري او پوښتنو ته ځواب نه وایي، نو حتما پوهیږئ چې هغه څوک دی. که چیرې همداسې وشو نو هیله کوم چې له اندېښنې مې خلاص کړئ او یو لیک راته ولیکئ او راوایستوئ تر څو ډاډه شم چې هغه راګرځېدلی دی.
د ښاغلي ځلاند څخه په مننه چې د کوچني شهزاده کتاب په باره کې خپل نظر له ازادي راډیوي مجلې پروګرام سره شریک کړ. دا خپرونه مو هم دومره وه، تر بلې وي زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي.
Thank you.